سلام ستړي مشه دا مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي او ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري د سارلش پګو دا مخام ترش پګو په لاندو چپونه نسیه وش 25 متر دو مخام لش پګو د سارتش پګو په منځني چپا دو لش پګنوي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی او پلاوي دفتر یو نامه مشره د افغانستان درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. روزوتون بایو به د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. د یو نامه د معلوماتو له مخې د غونډه به نن جمعه د سرطان په لومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د مخام په شپږنی و بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي اوتون بایوا سره کتلی دي. ټاکل شوی ده چې د رواني میاشتې په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه په دوحه کې هم د افغانستان په اړه ناسته جوړه شي. د طالبانو یو جګپوړي ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوحې پر راتلونکي غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشبیني څرګنده کړې. د نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی همداراز لیکلی دي چې ملګرو ملتونو د دوحې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د په وینا د دوحې د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور، مالیې، بانکداري، له مخدره موادو سره د مبارزې او د بدیل معیشت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمه ییزو همکاریو د بیلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په لټه کې دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په لسمه او یولسمه جوړ شي. د ځینو سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنې دې غونډې ته د مدني ټولنې او بشري حقونو فعالانو او ښځو ته بلنه ورنه کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو د دوحې پر دغې غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امریکتیا وزارت افغانستان په شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو له کبله د مړینو راپورونه رد کړل. د وزارت نن په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خپاره شوي خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19مه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د مې تر شپږویشتمې پورې به افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوې دي، خو حقیقي شمېرې تر دې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي وو چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لسټنه سیلانیان تښتولي. د پیښې پر پنجشنبه د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی څوار لسټنه سیلانیان وتښتول، خو د هغوی له منځه څلور خوشی کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کوټې ښاره 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس په هنې ټویټر لیکلی دی چې د تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم یوې وسلوالۍ بیلتلو غوښتونکي ډلې ویلي دي چې د شبان په سیمه کې لس تنه مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې پوښتنې پیل کړې دي. او په غزې تړنګ کې طبي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ماښام د دې محاصره شوې تړنګې په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونکو لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفیع د اوسیدونکو له قول راپورونه وایي چې اسرایلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختریزې ډلې تر ولکې لاندې دی، اسرایلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کمپ کې یو کور په نښه کړ. عملی دوه تنه مړه او دولس نورو ټپیان شول. بلې خوا اسرائیلي ټانکونه هم د المغزي او البرج د کډوالو په کمپونو کې بمباری کړي چې عملی څو تنه ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د افغانستان په اړه ملګري ملتونه ناسته لري دا چې پر کومو مسایلو خبرې اترې کې وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه د کډوالو وضعیت ته تمکیږو. د هغو کډوالو کیسې در سره شریکوو چې له پاکستانه هیواد ته راغلي.
ججره ته ورسې زه تا دغه کومه بارډر پاس کوم ما ورته ما ولې بارډر خدای دې کار نه ما فامیل په پرین کې دي ما مو بارډر پاس کو زه ورتم بار به خپل کور بوزم ول نه هغه څنګه کې جزاته دوباره یو نه بل په دغه جزاره باندې کار شو سزا
هلمند به هم ور شو او د خوارزواکو مشمانو وضعیت په در سره شریک کړو په کندز کې به د هغې سوداګر کیسه هم در سره شریک کړو چې د اکسیجن او د تولید فابریکې جوړه کړې ده چې د فابریکې څنګه کار کوي څومره شفخانو ته اکسیجن تولیدولی شي په دې اړه هم در سره جزئیات لرو نړیوال مسایل هم شته ملتیا مواړه
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د شفيق ارده تخنيکي چارو په سم بلخت قربانه يو تکل شوی چنن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په غونډه وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه ویلې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګودرش درې مشتن راپور رسیدلې چنن به په اړه بحث وشي تفصيل فیروسي سياسي نور
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تجمع په ورځ د جون په 21مه په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به په اړه بحث وسی په خبر سوې 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر خزو او انجونو د بندیزونو یادونه هم سوي ده د دې درې میاشتنی راپور په جنو برخو کې راغلي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز روان دی او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوي دي د دې راپور په بل برخه کې لیکل شوی چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوې ده د اپریل په 1مه د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او پینځه ویا ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتی ارګانونو ته راجی سوي دي په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل شوی خو په امنیتی معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري لومړۍ تر 14مې پورې 2515 امنیتی پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55 سلنه لوړوالی ښیي وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما پرون پنجشنبه نوښته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت ماښام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمې لري په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او له زده کړو محرومې نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د لسم ټولګي زده کوونکي و او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بل چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي خو که چیرې یادونه وشي د افغان ښځو د لجونو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله نور طالبان کولی سي چې دغه خندېږه بحث ته یې اوس توجه وشي دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغان نجونو ته ګټه ورسوي په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده خو آخرني تصمیم نه دی نیول سوی خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقونو فعال لطیفې سالرزی ازادي رادیو ته وویل
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشري وضعیت او د خزو نجونو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او اغیزناک تمامې دي شي ځکه دلته د خزو او نجونو د حقونو پاڼه باندې خبرې کیږي د غوی د حقونو نه دفاع کیږي خو باید په جدي ډول دا کار باید په عملن کې تمام شي نو غوښتنه مو د نړیوالو څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیریسي شنبې په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا په شپک 50 مناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان خزو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار وکړ چې د خزو او انجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بنې څرګندونې د دوهې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیمه ناسته د روانې جون په 1.5 جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په تیر ټونی وکي د کندهار سپین ولډک لارې زرګونه افغان کډوال بیر خپل هیواد ته ستنه شوې دي. طالب چارواکي وايي د کوچنی اختر روسي او زلبیا د کډوالو ستنیدنه زیاته شوې او په دغه موده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین ولډک او چمن پر لار خپل هیواد ته راستنې شوې دي. بل خو افغانستان ته ستنه شوې کډوال وايي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو باید عاجل مرستې ورسره وکړي. لا دې سره جوخت د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د افغان نجونو خزو د راستنېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د سازمان تیر ورځ پر خپل ټویټر بخنی ټویټر اوسنی ایکس پاڼې باندې لیکلي وو چې دغه راستنې شوې خزي چې په افغانستان کې له کار او نجونو چې له تعلیمه محروم دي د دوی برخلیک لا نامعلوم دی. اوس هم ورزو کندهار ته په دې اړه باندې چې دغه راستنه شوې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انزرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمنۍ اخیستل سوي او خالي لاس هیواد ته راستانه سوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
نو نکبله د راغلي پاکستان د جوب څخه زه په پاکستان پیدا سوم. دولت څخه غواړم چې موږ سره ورور مرسته وکړي. ماجر سر ماجرین سر دا غریبانان وس شي نه لري. د ما کار دینم ځکه لري نه شي لري په افغانستان کې. یو څه کرایې په سر کرایې سره متنیول یو څه کرایې په سر کې علي.
مانوم فضل الرحمن حضرت صاحب پاکستان کې څلور څلوېش 15 کال به ما حالت تیر کړی. د سر صاحب نو کرایې ډبل سوې نو موږ په تیر نور حالت نه کېږي په هیڅ رقم پلس په ډېر څنګهولو اروازه بارسي ښکته کاش کارا کې چې شلري څو ټیپ دی پاته دی.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپل کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هیوا تستون سوي. د دې دا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر 2 میاشتو زندانی کې دوه ورسته حل تخپل ټوله شتمنی پریشه او اوس تش لاسونه هیوا تراغلی.
چې وینم له ماته ول کارت راکه ما خپل کارت را مزما د ماجر کارت دی مره ول چې ستاد د کارت خدا دې مې شکر ټیم دې ختم شوی د کارت نو ما ورته مال په کوم د 15 ماته وخ راکه زه خپل مال برته پورته کوم ول نه غسنې تړنې ته بوتل تړنې کې شپش په تړنې کې شنو ول بیا ډېرې غازی خان ته بوتل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپه حل ته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را ته ول چې زه تا دغه کوم بارډر پاس کوم دي ما ورته ما ول بارډر خدا دې کارت نه ما پامل په پرین کې دي ما بارډر پاس کو زوردم بار به زخپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جج راتو دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر ورسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچنی اختر رئیس تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي کله یو سل دېرش کورنۍ راځي کله اویا کورنۍ راځي. دا اگر د ډیورنډ کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپس خ ډیر کورنۍ راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مال تاسو څنګه راځي دی ولالت مشغول باغات ترلو ده دکانونه هم درلو ده هر چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کم خلک شدي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ملدی مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ له دادګس خ را بار کړو باغونه هم راسه وګرځول حتی جایدادونه وو کوم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو دا ټول سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لاري راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمی بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې به جګړې ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې یو دوه سپورتي خبرونه. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې نن جمعه د جون په 28 نیټه انګلستان د سویلي افریقا پر وړاندې سیالۍ کوي. په روان پړاو کې دواړو لوبډلو خپلې نمرنۍ سیالۍ ګټلې دي. سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. تر دې سیالۍ وروسته به سبا شنبه د کابل پر وخت سهار 15 بجې کوربه ویسټ انډیز له امریکا سره سیالۍ وکړي. د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان یما سیالی د جون پر درويشته منیټه لا استرالیا سره ده. بل په لو بیا د اروپا فوټبال د تلانو په لیگ کې نن هم درې سیالی تر سره شي. د ورځې نوړی سیالی به د سلواک او اوکرين ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي. د ماسخوتن پاتنیم بجو به بیا د پولند او د اوتریش ترمنځ سیالی وي. همدارنګه د کابل پر وخت به د شپې 19 بجې د دوو پیاوړو لوبډلو نیدرلند او فرانسې ترمنځ هم سیالي وشي. د یورو کپ په پرونیو سیالیو کې اوازې اسپانی یو د سفر پر وړاندې ایتالیا ته ماتې ورکړه، او د انګلستان او ډنمارک او سلووانیا او سربیا سیالي سره مساوي پای ته ورسېدلې. اوس به بیرته د غزې جګړې ته ورشو. په داسې حال کې چې راپورونه وايي اسرائیل د لبنان پر جنوب د برید لپاره تیاری نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل څخه وغوښتل چې د جګړې بل جبهه جوړه نکړي. تفصیل لیسمت سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرائیلي چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې شغل بلینکن د اسرائیل د ملي امنیت د عالی شورا له مشر تساخی هانګینګ بی او رون دیمر او د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپل کورونو ته د اسرائیلي او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرائیل پوز د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرائیل د بندونو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداري ورکړې چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړه ته نږدې شوی دی، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټایمز آف اسرائیل رسپانی لیکلی چې امریکا اندېښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزې ګمبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انټونی بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلک ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوز لوی درستیز تورن جنرال هارتس هیلوی ویلی و چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو د دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی به هدا ډیری ورچاوې لري چې دښمنه یوازې لیوی برخې سره آشنا دی. لبل خو د حزب الله مشر حسن نصر الله هم خبرداري ورکړي چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسلوالې ډلې له توغندیو او بی پیلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سی ان ان تلویزیونی شبکې د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویره لري چې د وسپنې ګمبتې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لشتر لژه د وسپنې ګمبتې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلي چارواکو خپل امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګمبتې دفاعي سیستم د فلسطینی سختري زول لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخنیوالي، خو هغه تواندی چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي شهرونو ویشتي یو شمیر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداری ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندز ولایت کې افغان سوداګر د اکسیجنو د تولید یو فابریکه جوړه کړې ده. دې تولیدي فابریکې مسؤول وایي دوی پر کندز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولی شي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
بسیار خوشحاله هستیم که در وطن خود کار میکنیم.
دا څلوېخ کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری له وجې ځورېده، خو اوس خوښ دی چې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي.
یک نان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود
او له دې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي تر څو نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلن اتولا پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي تر څو بے وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
دغه کارخانه کې کار کوو، مونږ غواړو چې دغه سي کارخانې نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولرو ته زید هم دې د بایست دغه چې بیکاری دی واجیزي که کار ولې به خارج مملکت وته زی.
په کندز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډیر شمیر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 400,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندز سربیره یو شمیر نورو ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
کروشات، فضل خدا، اینمی طرف بدخشان
زموږ د تولیداتو بازار خده لخپل کار څخه راضی یو. پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، بلخ، جوزجان او یو شمیر نورو ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندز اوسیدونکی محمد یونس د دې ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمینه برابره شوې د دغه فابریکې د جوړېدو د نورو ښېګڼو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته منګو تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساری امراض منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندز کې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی و. کندز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوي رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی صرف سلام ملاتړ کوي، دوی مشکلات ته وخت په وخت رسیدګي کوي لکه د جوازونو مراجعه کدل ته موږ ته کوي په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي. که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چا ته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته، نو له همدې امله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د خوارزواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. وایي په هلمند کې د پراخې خوارزواکۍ لامل د خلکو بې وسلې ده. ورزو نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
دا جړاوي د هغه هلمندي ماشومانو دي چې لوږې او بې وزلۍ تر روغتونه رسولي. په خوارزواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت هوسیدونکو په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خورځواکۍ داخته ماشومانو پاړه اندیشمن دي. زرمینه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خورځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزی روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خورځواکۍ اخته سوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خورځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزی روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خورځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړی ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خورځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خورځواکۍ په کولاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و، خو نسبتا باید ووایو چې تیر کال په پرتله شس کال د خورځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سوی تغذیه کې اخته درلودله، او دې روبه کې موږ تقریبا 6500 ته رسېدلي یو.
دا فداسیال کې د چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف په افغانستان کې د خورځواکۍ ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیون ماشومان له خورځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس پینن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار یو زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سالانه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري. شبکې ډېرې خرابې دي، کار نه کوي. تر پایه ولري الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند څخه مې تماس نیولې دی. دغه زمر د علاقو مځکې ډېرې ښایسته مځکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې داسې د انجینران ترتیب او د زراعت پوهانو ترتیب ورته برابر سوی وی. دغه یو خواهش زمر د وطندارانو دی، مځکې سمې دي، خو دغه دغه بزګران چې دي دغه منطقې ده مسلکي نه دي. ډېره غټه مځکې مګر وصول لږ کوي. ما ویل چې داسې ترتیب برابر سي، او حکومت ته خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکه بزګران یا مشورې بزګران ته ورکې چې د امزکه په یو ښه ترتیب سره وکړي ځکه مشایسته دی پراخ امزکه لرو مګر وصول نه کوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسې زموږ کله ساتي راډیو نه اوري زموږ خبرونه چلري ساته دوه ملري ل دې سربېره تاسو کولای شئ موږ پر سوشل میډیا هم تعقیب کړئ دوی مې مې کې درته د زادي.